لس بجی شپې احمد چبریم د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې مو هرکلی کوم. په تخنیکی برخه کې میر احمد ساپی را سره مرستندوی دی. د ازادي راډیو د دې ساعت د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو تر خبرونو وروسته د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست څرګندونې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه هم اوریدلی شئ. لومړی خبرونه. د امریکا او د ناتو د نورو غړو هیوادو دفاع وزیرانو ډاډ ورکړ چې تر 2024 کال پورې به افغان ځواکونه تمویل کړي. د افغانستان دفاع وزارت د حقانی شبکې د یو مهم قمندان د وژلو خبر ورکړ او په عراق کې په پرونیو مظاهرو کې 24 کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر ویلي چې د ناتو تړون غړي هیوادونه په افغانستان کې د قدس ملاتړ ماموریت ته بشپړ تعهد لري. د ناتو د غړو هیوادو او د هغوی د شریکانو دفاع وزیرانو پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه وکړه. تر غونډې وروسته د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر خبري غونډې ته وویل:
The Resolute Support Mission in Afghanistan continues to build the capabilities of the Afghan
They way the Ghotsnatar ma'muriyat pa Afghanistan de mili difai aw amniyati twakuno rozani ta dawam warkri wazeh da che da NATO ghadi bashpar ta hud lari da Ghotsnatar ma'muriyat ta aw smush de hadaf ta che terroristan bi his kala da was wa na lari che Afghanistan smush par khawra brit wakri مارکس پر زیاته کړ چې ټول لوري موافق ول چې دې هدف ته د رسیدو تر ټولو غوره لار په افغانستان کې سیاسي جوړجاړی دی. د ناتو غړو هیوادو تر 2024 میلادي کال د افغانستان د دفاعي ځواکونو د تمویل ډاډ ورکړ. د روسي چین د امریکا د متحده ایالاتونو او پاکستان استازو موافقه وکړه چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو یوازینی لار خبري اترې دي. دوی پرون په ماسکو کې غونډه وکړه او پر دې ټینګار وکړ چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ دي بیا د سولې خبري شروع شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر په لومړیو کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوي خبري لغوه کړې وي. د پریکړه د کابل په ششترک سیمه کې د طالبانو د یو ځانوژون کې برید په جواب کې کړې وه. په دې حمله کې د لسو ملکیانو سربیره یو امریکایي او یو رومانیایي عسکر وژل شوي وو. ماسکو په داسې حال کې پرون د افغانستان په اړه د غونډې کوربه و چې تمه ده دا اونۍ د چین په پلازمینه پکن کې د طالبانو په ګډون بین الافغاني غونډه وشي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د حقانی شبکې یو مهم قمندان قاري برهان ووژل شو. د دفاع وزارت په وینا قاري برهان د جمهوریت روغتون مخې ته د تروریستي حملې طراح و. د کابل ښار د صدارت پر چوک د 2013 میلادي کال د جنوري په 28مه په بمی چاودنه کې تر 300 زیات وګړي وژل شوي او ټپیان شوي وو. د ملي دفاع وزارت په بیان کې چې پرون خبر شو ویل شوي چې قاري برهان د لوګر په محمد اغا ولسوالۍ کې وژل شو او په دې عملیاتو کې یو شمېر عرب او پاکستانی وسلوال هم وژل شوي دي. د وزارت په وینا قاري برهان په لوګر کې د وسلوالو طالبانو د پوځي کمیسون مشي هم کوله او په غزنی او لوګر کې د القاعده شبکې د انتحاریانو او نورو ترورستانو د فعالیت زمینه برابروله. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد وای په خو د سیاسي او قومي مصلحتونو پر اساس ټاکنو د امنیتي ځواکونو پر فعالیت سخت بد اغیز کړی وو. اسد الله خالد پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې خبريالانو ته وویل چې دا ستونزه اوس هواره شوه. یو شی چې ډیر اغیز پر امنیتي ځواکونو او د دوی پر کارونو درلود په امنیتي ځواکونو کې سیاسي مسایل وو. د سیاسي او قومي مصلحتونو له مخې د مهمو دولتي چوکیو ویشو چې د خدای په احسان له دې مرحلې راوتلی یو او دا مو شاته پریشي. د ملي دفاع وزارت سرپرست د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بلجیم ته تللی وو. دا دوه ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده. د افغانستان جمهور رئیس وایي د طالبانو رهبران د پاکستان په خاوره کې آزاد فعالیت کوي او دا د تعصف وړ ده. د ارت خبر پانی په حواله جمهور رئیس اشرف غنی د خبره پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د پاکستان ولسمشر عارف اولوی ته کړی ده. دواړه ولسمشران د غیر منسلکو هیوادو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره آذربایجان ته تللی دي. د عراق د بشري حقوقو یو څارون کې خبر ورکړ چې په پلازمینه بغداد او د عراق په جنوبي شهرونو کې په پرونیو مظاهرو کې 24 تنه وژل شوي دي. تر دې مخکې په عراق کې 2 اونۍ سر په سر مظاهرې وې چې په هغو کې د چارواکو په وینا 155 کسان وژل شوي وو. مظاهرچانو د اداري فساد، بیکاری او د ابتدایي خدماتو د ترلاسه کولو په هدف اعتراضونه پیل کړي دي. د عراق د بشري حقوقو کمیسون وای په بغداد کې اته تنه وشل شوې دي. د عراق امنیتي سرچینې وای چې په دې کې 50 تنو د دې لپاره ژوند له لاسه ورکړ چې د اوښکې بهاونکي ګاز ډبې پرې لګېدلې دي. د ژورنالیستانو د ملاتړ ادارې له نیویارک په یو بیان کې د تاجکستان پر ولسمشر امام علي رحمان ژغ کړی چې عاجل اقدام وکړي او دا ډاډ ورکړي چې د آزادي اروپا او ازادي راډیو د خبریالانو په ګډون د تاجکستان ژورنالیستان له خنډ پرته راپورونه ورکړي. د ادارې همداراز له امام علي رحمان غوښتي چې بیړنۍ هڅې وکړي چې ډاډ ترلاسه شي چې د تاجکستان خلک د هغه هېواد د پارلماني انتخاباتو پر مهال له خپلواکو او ازادي سرچینو معلومات ترلاسه کولی شي. په تاجکستان کې پارلماني انتخابات په 2000 میلادي کال کې کیږي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد ټینګار وکړ چې د ملکي خلکو مسؤلیت ته لومړی توپ ورکوي. اسدالله خالد پرون په پلازمینه بروکسل کې وسلوال طالبان تورن کړل چې هغو نړیوالو ادارو ته چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه څېړنې کوي ناسم معلومات ورکوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وویل چې په افغانستان کې ملکي تلفات هغه وخت کمیدای شي چې په دې هیواد کې روان تشدد پای ته ورسي. فرشته جلالزی راپور لري.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد ویلي وسلوال طالبان خپل مړي د ملکي تلفاتو په ګڼه کې اچوي. د دې عملت د ملګرو ملتونو په وروستي رپورټ کې د افغانستان په جګړه کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو خبر ورکړ شوی دی. اسدالله خالد دا خبرې پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې کړې دي. هغه د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بلجیم ته تللی دی. اسدالله خالد د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې دا منلی چې په ځینې مواردو کې د ملکي تلفات پېښ شوي دي، خو ټینګار یې کړی چې د ملکي خلکو د مسؤلیت لپاره ټول اصول په پام کې نیول کېږي. دی وایي دا په دې معنی نه ده چې دا کارونه کافي دي. بیا یادونه کوم، موږ تر عملیاتو مخکې او د عملیاتو تر پایه دې ته متوجه یو چې ملکي خلک ونه وژل سي یا ژوبل نه سي. د اکتوبر په 12 په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یونما د افغانستان په جګړه کې د ملکي تلفاتو د بې ساري لوړېدو خبر ورکړ. یونما وویل چې روان کال په 3 میاشتو کې د جولای، اګست او سپتمبر په میاشتو کې 3,314 ملکي افغانان په جګړه کې وژل سوي یا زخمیان سوي دي. یونما وویل چې دا د تیر کال د همدې وخت په پرتله په ملکي تلفاتو کې 2.5% زیاتوالی څرګندوي. د یونما د بشري حقونو د برخې مشري فیونا فریزر اسوسیټډ پرس اژانس سره په مرکه کې وویل چې د دې کال په وروستیو 9 میاشتو کې 3,000 زیات ملکي خلک وژل سوي او زخمیان سوي دي. د فیونا په وینا په دې کې 1.5% ماشومان او ښځې وي. د ملکي تلفاتو اساسي دلیل انتحاري حملې او نورې چاودنې وي. یونما وویل چې دوهم لوی دلیل یې ځمکني عملیات او هوایي حملې وي. دې ته په اشاره په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي مشر سکاټ میلر پرون په بلجیم کې خبریالانو ته وویل چې د یونما د رپورټ له ځینې برخو سره موافق نه دی، خو وایي منله چې پر ملکي تلفاتو سترګې نه شي پټېدلی. سکاټ میلر د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل ما اوس ما ځواکونو ته دقیق پوځي عملیات مهم دي. کله چې ملکي خلکو ته تاوان ورسېږي موږ یې په بیړه ثبتوو او رپورټ ورکوو او له امله یې معذرت غواړو او خپل مسؤلیت منو، خو دا زموږ نیت نه دی چې موږ ملکي خلک خوش کړو. سکاټ میلر وویل په رښتین ډول په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د کمولو یوازنۍ لار دا ده چې تشدد پای ته ورسېږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازي تدمی چیاماموتو د اکتوبر په 12 په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د رپورټ په اړه په یو بیان کې ورته خبره کړې وه. یاماموتو ویلي وو چې د افغانستان جګړه د سولې د خبرو پر اهمیت ټینګار کوي. داسې خبرې چې پر اساس یې اور بند شي او د بحران د دایمي حل لپاره سیاسي جوړجاړی وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې پر راوړه وو چې په خپلو نننیو ګڼو کې کوم موضوعات څېړلي دي. دغو چاپي خپرونو ته ناجس صاحب یې کتنه کوي.
ویسا ورسپانی د سر مقاله عنوان دی د ولسمشریزو انتخاباتو نتایجو ته څومره هیله کیدی شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي انتخابات وشول، خو د جعل تصویر او تقلب تور داغ د انتخاباتو له لمنې پاک نه شو. د سر مقاله لیکونکي په خبره دا چې اوس له 800 زیاتې رایې باطلې اعلانېږي، د دې معنی دا ده چې تقلب شوی، خو باید دا معلومه شي چې دا تقلب چا کړی او ولس باید پوه شي چې حقیقت څه دی. په سر مقاله کې راغلي که دغو درغلیو سره سره د انتخاباتو نتایج اعلان شي، دغه نتایج به چاته د منلو نه وي او کړکېچ به لا پسې زیات شي. خو د سر مقالې لیکوال بیا پوښتنه مطرح کړې چې د دغه بحران مسؤول به څوک وي. ځواب یې روښانه ګڼي او لیکي دا انتخابات چې د کوم حکومت په مدیریت ترسره شول، بې له شکه چې هر نوع مسؤلیت هم همدې حکومت ته رجع کیږي. د سر مقالې په پای کې لیکل شوي که چیرې ماضي ته ولاړ شو، چې باید هم ولاړ شو، موږ ته خو یې ځواب مثبت نه ښکاري، او که تېره سناریو تکرار شي، بې له شکه د ولس 15 کاله نور به هم ځای شي او دا به په خپله یوه لویه تراژیدي وي. هیواد دولتي ورځپاڼې تر دې سر لیک لاندې خپله مقاله پیل کړې ده. د روسیې، چین او پاکستان ناوړې هڅې وړاندې په سر مقاله کې راغلي. روسیا، چین او پاکستان هڅه کوي چې یو ځلې بیا په مسکو کې د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي. سر مقاله لیکونکي لیکي دې ته هغوی په افغانستان کې د سولې پر سر د بحث او خبرو نوم ورکړی، خو په اصل کې هغوی ټول په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول له افغان ځواکونو سره د ترهګرۍ پر ضد د امریکا او ناټو د پوځي ماموریت مخالفت کوي. د سر مقالې د لیکوال په باور دا لوري په ټول وڅ هڅه کوي چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونه ژر له افغانستان ووزي، چې افغان حکومت کاواکه شي، طالب ترهګریزو بریدونو ته زور ورکړي او د ترهګرۍ په ملاتړ بیا افغان حکومت ته ستونزې جوړې کړي. د سر مقالې لیکونکي په وینا د دې هڅې پایله ډېره خطرناکه او آن د سیمې او نړۍ پر زیان ده، ځکه ترهګري په پاکستان کې لا پیاوړې شوې او د افغانستان تر څنګ یې سیمې او نړۍ ته ګواښ پېښ کړی. د سر مقالې په پای کې راغلي د سولې تر انوال لاندې دا ډول غونډې د افغانانو له ګډون پرته کومه پایله نه لري، او دا ډول غونډې یوازې او یوازې د امتیاز غوښتنې او له افغان حکومت سره د هر ډول پوځي، سیاسي او اقتصادي ملاتړ د مخنیوي لپاره دي، نه د سولې لپاره. او دنیا ورځپاڼې خپل سر مقاله بیا په دې کرښو پیل کړي. په تېره اونۍ کې د سولې خبرې اترې وړاندې په سر مقاله کې راغلي د روسیې، پاکستان، امریکا او چین استازیو د جمعې په ورځ د افغانستان د سولې په تړاو خبرې وکړې. د سر مقالې لیکوال د افغان چارواکو په حواله لیکي د سولې لپاره د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو دا هڅې ګټورې دي او کولای شي چې افغانستان یوې بنسټیزې سولې ته ورسوي.
اوس هم د سندرو میلمانه پروګرام لرو. دا خپرونه واشما جبار خیل وړاندې کوي.
د سندرو میلمانه
د ازادي راډیو د موسیقۍ خپرونه.
بلې دوستانو، بخښنه غواړو چې د بعض تخنیکی ستونزو له کبله زموږ نشرات قطع شول، خو دا بیرته راغلو. هیله ده چې د خپرونې تر پایه را سره پاتې شئ دوستانو. پدې خبرونه کې زه وګم جبر خلک سره یوازې ما او نن په خبرونه کې زما همکار نشته، خو هله د شتاسې بر سره اړیکه ونیسي او ما به یوازې په خبرونه کې نه پریدي. نو دوستانو لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د اونۍ فایل دی، او په دې خبرونه کې بیا هم لته سینه ده پښتو چې تاسو تیر اونۍ څه وکړل او راتلونکو اونۍ ته څه پلانونه لرئ. نو په دې بسره وغږیږو او همدارسته تاسو ته مولاس شمیرې سندري هم راوړې دي چې ډېری خولي او په